نظر شماست.
ازادي رادیو لومړی یو ساعت خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی د نن خبرونو ته. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خزو ضرورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خزو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خزو او جنو نورې الهام بخونکې نمونه نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلې دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه، او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منع شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلی دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلی او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سې کسانو کورمتوب کوي. ګڼو ادارو خبر ورکړی چې ممکن را روان ژمی سخت وي، ځکه د بېوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د ژمي تر راتګ مخکې لا سړه شوې. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه تیره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبې د باران له کبله بشپړه نه شوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 5 امتیازونه ورکړل، او له دې سره د لوبډله وتوانېدله چې په هند کې د راروان میلادي کل نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته ده څو وکړی شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمي پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول، او غونډه نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی وروسته له هغه په ډزو ووژه چې لومړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي ښځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې، او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیرونی پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې 2 اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغو ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستلی دی. دغه مور وایي په کلي کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب شو، دوی اړ شول چې په نه امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وایي میاشت کېږي چې ماشوم په نس ناستی اخته دی. دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاترو روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډکه وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څانګې د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اتلکو 15,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د عاجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رنځ څخه کړیږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیداري ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او 16 لک ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سختي خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وای شاوخوا دوه کاله کیږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دی ورکړل شوی. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخوانی پوځي او ملکی مامورین دی وای ځینې حتی د خپل نفقې د برابرولو وس لا نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکي کسان دي چې وای اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړې ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 کلونو معاشونه نه دي ورکړل شوي.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیر کړی ده، د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وخت کړی ده. ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا بنو عمر به جګیږي، میاد خدمت ډیریږي، نو په دې حالت کې به دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لا باندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټولو سره مونږ د سره ناسته ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړي دي. په رسانو په راډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړي دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري. نو متاسفانه تقریبا 2 کاله کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دی راکړی او فعلاً لپاره اخیره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته وترخه چې غي جوړه کړي ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار تعمیر المؤمنین ته لیږلی ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورځي، هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړې ده هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې یو مسلم حق ده موږ یې درکوو، ولې تر اوسه پورې اجراد نه دي شوي. ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندګي کوي، د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي دا ټول د کور لوښي او ظرفونه موږ دا قیمت بها هر څه چې کور کېم درلودل دا مو ټول خرڅ کړي دي. بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شیان موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینی متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص د عاشو د عبادتې لپاره زمونږ ډېر متقاعدین مجبور شوي دي. حتی میوې خرڅوي، کراچۍ کوي، موچی توپ کوي. ډېر د متقاعدینو زنانه دي چې اوسنان بیگانې ځان ته جوړې کړي، ځکه عاشو عبادت فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش د تقاعد نه بله کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپله عبادت او عاشه دوی د کورنۍ وکولی شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینځله شپاړه سوولس پورې لسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې هغې ته عشا عباتم وکړي، په خوا ته تعلیم و تربیې ته هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پاتې شلو، خو یا عشا عباتم موږ نه شو کولی. نو د الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه داس احترامانه هیله کیږي چې دغه زموږ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زموږ، دا باید موږ ته راکړ شي. نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي. د دې په باره کې منو الله نه سوال کوو. نور خو نو ټول دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بې معاشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حملې کړې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوي صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو د باندې د کردانو پر تبعید شویو ډلو د تهران د حملو له کبله ترنګلې شوې دي. تهران د کردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعدې په ځواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابۍ لپاره کار واخیستل شي، وویل له بده مرغه دا مهال دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاریو او د دواړو هیوادونو پر کلیدي لومړیتوبونو بحث وکړ. السودانی په وروستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې دغه لانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډېر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنه کړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونې مبجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11:30 دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 پر وړاندې قطر ته، سنیګال 2-1 پر وړاندې اکوادور ته، او انګلند 3-0 پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه، او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې قدرمن اوریدونکو له دې سره رسیږو د خبری برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واوري. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واورئ. په لویدیځ کې میشت افغان لیکوال اوبلی تخر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شاغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثاله اخیستی یم، د ناول سره اخیستی یم، د لنډو کیسو څخه اخیستی دي.
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وه.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوي دي. په ځینو کې څو غونډې شوي دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوي. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر تالار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یوه اونۍ کې په شعر کره کتنه وي، په بله اونۍ کې په نثر کره کتنه وي، کله ادبي درس وي، او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې په تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سې د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرله پسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا دا غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت همدا بلل کیږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال استان امیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغیز کړی دی.
ورسته و حالات کې تحولات سره سم ډلې ډلې بازي فرهنګيان د هواد نووته ساري دي هواد او تلار هلته میشته شو ولې بیا هم نه امید کې ګونو ځوانان شته ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو غونډه وکړه ډېر ښایسته ښایسته ځوانان نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې دېرش کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم ټول پکې لس دولس کسان برابر دي. اوس مې ولیدل چې شمېر یې د دېرشو څلوېښتو نه و. او اوس بختې خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه یې وویل چې د چا خبره مونږ ته یې ماته راکړه یعنی شکس راکړو. ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله دغومره قوي خیالونو او د دغومره قوي چوکاټ سره مونږ شعرونه نه شو ویلی. دوی که غزل وویل وو که نظم یې ویلو او که بل هر سمت شاعرۍ په سمت کې دیو تبازمایي وکړله نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورځي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کېږي نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره نوی ترکیبونه نوی فکرونه هر برخه کې دوی املا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره له لیکوال او شاعرانو غوړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو املا تړ وکړي.
هغه سخت جمود چې کوم په دغه روسي او سمات شوی دی او په هوا کې یو شمېر بهیرونو چې له ډلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپلې ناستې پیل کړي دي او هر اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار داده چې په معنوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي حمایه شي. ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یو غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي طبعاً مصرف پرې راځي. نو کله چې د زړه ډېر څو غواړي او په لاس کې څه نه وي نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه
په بیلابیلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هیوادونو د لیکوالو بیا ورتک ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان یې د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شایع دا وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډوال شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسګونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلي نظر اخیستی دی خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کېږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي کله ناکله جوړېږي. یوه له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی وو. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ سوی.
زمینه ته مساعده سوی ده کده مشاعره ته ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دی هیڅ نو مشکل نسته ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کما هغه سهولتونه ورته برابر کم کړ چې زموږ ځوانان د اړتیا لري
د مشاعره په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په کښې کې رانغښتې وه هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینهوالو تنده خړوبه کړه
د مجاهدې ملالۍ د میوند ورور هلمند تا ته وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو ظلمو
ای جانانه څه به درته ووایم داسې میانان وه لکه زه اوته
زموږ د کلي سمی ور ګناهکار دلته چینار دلته لشکر ګناهکار ستاسو بچم هر یو سړی جنتي
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم په دې شعر باندې دین ستایم په دې شعر باندې قرآن ستایم په دې شعر باندې جهاد ستایم نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو دا عین عبادت دی
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې په کښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي راډیو
د دې ازادي راډیوي ادبي مجلې په پیل کې په یوه راپور کې دا خبره یاده شوه چې په افغانستان کې دننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټکنۍ شوي دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر ته تللي دي په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې همداراز په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي په فرانسه کې له میشت لیکوال نجیب منلي څخه به واورو چې ده هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي
فرهنګ ته د کا کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک خیال لري کولی شي چې په یو ډول یو ډول ورته کار وکړي بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشت دي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي یعنې ژباړې وکړي کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي په نورو هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته را وړي همدغراز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده
تر اوسه پورې چې ورته ګورې هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده دوی ډېرې کمې تقریبا یعنې کمې ژباړې کړې دي ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه دوی داسې یو ځواب را کوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرضاً په فرانسه کې اوسئ د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي دا باید را وژباړي
د افغانانو دپاره که مهم دي که د افغانانو دپاره جالب دي حتمن او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا دی چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم یعنې د ښه کولو په بانه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو غواړو چې شاهکارونه وژباړو غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو
یوه بله خبره که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي دلته شعر لیکي دلته داستان لیکي خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم امغه د افغانستان اثرات دي د اروپا آب هوا ادبیات دا د دوی په شعر او داستان باندې اخیس نه ده کړی علت څه بولی
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته دوی امغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې ده هغه د کلیوالی سندری په شعر کې دي چې اوس په کلیک کولو کې نشته دی یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي او دا خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي نه اروپایانو ته د افغانستان په اړه څه ورته کولی شي نه په خپل افغانان ته څه لري
استاد منلی که مثلا عامو افغانانو ته راشو هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل مثلا جنوی عوام عادی خلکو جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ هغه افغانان چې بازګران و ویران ته ولاړل له خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې شودل لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي امریکا ته راغلي دي دوی او ادبیاتو سره اوسب سروکار لري د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څنګه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اخیس نه دی اخیستې په خپل لیکنو کې
نه دې مو مخې فرض وکړي چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي نو دغه خیالي تصویر پالل دوی د یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي او د زوړ ترمنځ د دین لار ورکړه
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوی موضوعات په شعر کې راواخلي لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی مثلا د شعر موضوع ته که راشم په شعر کې ډیر ښکارا ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده هیڅ څوک نه پیژني چې دا معشوقه څوک ده ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا یې خپل فرهنګ ته انتقال کړي د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسایل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او مخته یې نه دي ننوتي او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنۍ مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړی شي نو داسې یو ډول لار ترې نه ورکه ده د دې نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده دا دواړه صحنې سره بې ارتباطې دي
فکر نه کوي چې یو علت شاید دایي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي په کوم اروپایي هیواد کې امریکایي کې ژوند کوي هلته لږ ژبې سره آشنا دي خو دغه ادبیات نه لولي چې اثر پیوږي
نو د ادبیات نه لسته لکه هم دغه چې د ټول سره آشنا دي ورته خپل نه دي دا ټول سره کړي نه دي ټول نه په مسله نه ورنه نوتی دي فقط د ټول کې ژوند کړي دي او ژوند یې د څه په چې ورځي شپه کړي او شپه سبا کړي دي نو په دې سره ته کې د فرهنګ د وجه لپاره تکول مشکل دي د فرهنګ د وجه لپاره باید سړی په یو فرهنګ ورننه وځي اگر خپل کاندي او بیا چې خپل ک خپل خلکو ته منتقل کړي دا کار زحمت غواړي او دا زحمت د کم خلکو په ځان باندې وړي
هغه کسان هغه لیکوال چې یو څه بوي کوي یو څه ویني یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی نو دا څنګه ادبیات
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو یعنی هغه ادبیات چې وختونه پردي دي نه د خپل خلکو په درد خوري او نه بل څه په درد خوري
له شغله منلي په مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 228 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کرکټونکو یو وړاندیز دا وی چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهور لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشټ برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سموي. نړیوال ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه؟
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یوارې عملي لارې چارې روښانه کړم، او بیا داسې یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخري او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او که نه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې له دې کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پوره مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی، یعنې د ناولو سره اخیستی، یعنې د لنډو کیسو څخه راخستلی، په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شاید دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زما په نظر سمه نه ده چې د اوج څخه شروع کړي. دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کېږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بله برخه لرو، یوه ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه
یعنی تاسو وبښه، یعنی تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړی دي او مثالونه مو بیا ور کړی دي.
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مې جلا راوړي دي، او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غږېدلم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلی، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستا د خلک خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یوه عمل یا یوه حیرانوونکې پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړی، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتري هغه که تلویزیونی که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېره باید هڅه وسي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهم وي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوي ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پره نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په ممثلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یوه هفته وخت لګېږي، دا تر میاشت وخت لګېږي. نو چې په یوه میاشت باندې یو ممثل یو ډایلاګ په یادوي، اورېدونکي به څه متعجل کړي؟ دا دومره وړ ډایلاګ
وبخشې. په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي له خطه یې ووایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي ما کتاب پر دوو برخو ویشلی دی، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکي برخه ده. په خوا چې به ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکواله به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري. اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی، څوک چې ډرامه لیکي دی د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که تیاتر ته لیکي هغه یوه ډرامه ده، که یې راډیو ته لیکي، یعنې دا سکریپت یې فرق کوي، ډایلاګونه یې فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات یې فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپټونه که تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا، په ژړا، په ژړغوني حالت دا باید ولیکي. په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول ادیا ده، هغه اصلي مرکزی هدیه یا هغه فرعي هدیه هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کوم خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلل. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواه ته تللی دي، ډېر د دقت خواه ته تللی دي. اوس ډایرکټر، لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنې یو د بل څخه زده کړې کوي، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنې لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د ممثل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نه شي تمثیل کېدلی. عمه خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه شته هم، اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی. یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن، مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلي کې دا سړی غمجن دی، بېلې چې خبرې وکړي نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه را لنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منز او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منز او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي، پایل او منز او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسو بیا یان دا د ډرامې د لیکلو د عملی پړاوونو مهدف دي او که دا داستاني
نه نه خپل ډرامه د خپل خپل ډرامه، یعنی په ډرامې کې پایل او پای منسته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروری ده.
او دا ډیره ضروری ده. یعنی زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وار مثلا تلویزیون چرنوم یا رادیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دی او څه غواړي. بیا چې دوی کله د ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي، هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړې ښه پوهېدي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوې. یعنی دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډه شي او ختمه شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دي، دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه ښه نه دي وړلي په ترتیب سره، یې دقت نه دی،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ تر څنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په یو بل شکل باندې اومې فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل بحث لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې بحث نه ورباندې کړی. په تېره بیا یعنی په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سینګل پلی وایو، یعنی هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنی دا لنډه ډرامه د لیکوال کولی شي په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه ځیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی د پیش باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا هغه اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت دي کې د اولې ورځې څخه، بیا د ده څه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډوډې کېږي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی، د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، یا ته ډېر به پلی نه ګرځې. نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنی یو عملی مثال په افغانستان کې، یو عملی مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه ده. دوی یو ډېر غټ کتاب لري، د هر کرکټر چې دی څنګه ډرامې ته راغلی، هر څه چې پر ده باندې تېر شوي دی، دا یې ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یاداشت کړي دي. اته فصلونه ورته معلوم دي چې په مونږ کې دا پیښه ورته راغله په ژبه کې دا ورته راغله دا نه رغي باندې چې رسولې د سپیزرې دی اوس یې هغه په سم د رادیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه معلوم کړی چې دی اوس دنګر شوی دی دی اوس ژر یې سپینه ده دی اوس کمزوري شوی دی دی اوس امساله دی دا دی نو چې یو څوک په ډرامه کې دی خلک پوښتنه چې دا سړی زور شو بډا شو دا بیا وکاله شو نو بیا خو دا هغه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پیښه کې وړون شو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو نو او دا هغه وخت کېدی شي چې موږ پیښې ډېر په دقت سره یاداشتو.
شاغل همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله په خوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنگ نه بود مثل گل فروشي واقعت
د کتاب پلورنې کاروبار به خونده سوی وو. په هیواد کې د بیکاری له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو گل فروشي جوړه کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
روزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني اثر کې انټرنیټ او خاله رسنۍ او خلک او پتی ربیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دی ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزې د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشید وایي:
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې ریزي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هیواده د فرهنګیانو لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل. اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې په اړه راپور خپور کړو له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایی معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزیرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور و. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامیل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای د هغه د مطالعې ځای و په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، ما له مشرانو اورېدلي دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنی کور تر ډېره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو له خوا څخه د دغه سرای و کور ډېرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمد شاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پریکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یوه زیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غوږ نیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمد شاه بابا څه امر کوي او دی باید عملی کړي. په یاد کور کې د ارواښاد د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سمه اورېدلي دي چې پلستر له دې امله وسو چې د احمد شاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په مټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اورېدلې ده دا چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څه مده وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عبادات لبیرغونی په لوبتوبونه کې د احمدشاه بابا کور یو اوس ته بیا بل ورځ د نارنج ماڼۍ ته ولاړو. دغه سمه لیدنه وکړله هلته وګرځېدلو. د اطلاعات فرهنګ وزارت ژمن دی چې د تاریخي عبیداتو بیارغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوي چې د احمدشاه بابا کور درې سوه کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي عبیداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دې ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي تر څو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځان ته واړوي.
ډېر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په سلډیرو کالو ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همداراز کندهار ته ډېر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي عبیداتو په میدان باندې نو دا کوله غور شي او سیلانیان به لا ډېر راجلب کړي او مروره د ډېرو سیاحینو سیلانیانو قربانه واوسو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، د هلمند هم راځي، مثال د کابل هم راځي، جلال آباد هم راځي. هغه چې زه بس منظم زم سال سپا دی زه ورته ناست یم. سیلانیان چې راځي سړی وګوري ډېر خوشحاله سي. نو دوی وایي چې د دې کار سخت شروع کېږي. ما ورته وویل چې ما له خیر سره په دا اوس امارات کې به د خیر سره کار شروع شي چې جوړ شي برابر سیلانیان به هم ډیر شي او دا ځای به مثال وساته شي د نړیدو سبب محفوظ شي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله شي چې چوپیسیا ورکې هم دونه خوشاله کیږي کله د سره چوي
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتیا لري
طالبان ژمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمد شاه بابا کور رغوي د دې کور پاړه د جمهوریت پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رغوي په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلي وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورځي خو هغه ژمنه په ځای نه شوه اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رغوي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
دا سدی رادیو ادبی مجلې را پروگرام روسیو تر رسیدلی یو د هسپنوم د لیکوالي عابد سپوشمی لاند اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړي را لېشلې
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم یو موټر حسابوم چې تیریږي لګلري یو کلورنځي هم ښکاری خلق نشم صحیح کولای خو زیړ چتری وینم چې پری ولاړه ده دوه ساعته کیږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم نن مې له سهار زړه ډک دی هیڅ نه پوهیږم څه وایي څه غواړي بس یوازې درد احساسوم د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهیږم کلک پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي کړکۍ مې بند کړه نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي کرمچ مې په پښو کړل انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم راښکته شوم بایسکل می را واخیست خو نه پوهیدم چیرته لاړه شم بایسکل می له ځان سره روان کړ د کوڅې پای کې همغې زیړې چترۍ والا هټۍ ته ورغلم آیسکریم یې جوړ کړی و له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و ډبل کوټونه یې اغوستي و لاسونه یې خولې ته نیولي وو د لاسو ګوتې یې ګرمولې یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم له کوره ډېره لرې لاړم خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه ځان سره مې وویل ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې یې راسره واوري خو ژړا ته مې لا هم زړه نشو ښه کولی دمې ته ناسته وم آسمان کې یو ستوری په ښکارېدو شو ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل خو زړه مې نه ښه کېده هماغسې پټ پټ خوږېده ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندې او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړې ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم نه پوهېږم پورته شوم بایسکل باندې مې پښه واړوله روانه شوم د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې زی او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې، ویدا شوم. پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي وي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا